خواهش ما از حکومت هم اینه که امنیت خوب در سراسر ولایت ما بگیرن.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن څخه د هیواد په ځینو سیمو کې د درنو بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پرون پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په پنجشیر، لوګر، میدان وردګو، غزنی، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اوبو د سطح د لوړیدو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې راغلی چې دا حالات به د زمري یا اسد تر لسمې پورې دوام وکړي. په تیرو دوو اونیو کې د سختو بارانونو، سیلیو او سیلونو په نتیجه کې لاویاو زیات کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې سخت بارانونه وشول او په نتیجه کې سیلونه راووتل چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته درانه انساني او مالی زیانونه واړول. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په هرات ولایت کې د طالبانو دوه جګپوړي مشران په یوه برید کې وژلې دي. د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د یکشنبې ورځې په سهار یې د اسلام کلا هرات د لوی لارې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرحدي کنډک د درسیزوال موټر په نښه کړ. په بیان کې راغلی چې په دې برید کې د څلورمې سرحدي لوا د اووم کنډک درسیزوال نثار احمد عمری او د دې کنډک د ټولي مرستیال حافظ احسان الله حقانی وژل شوی. خپلواک سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم دا خبر په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبان عموما د دې ادعاو په اړه تبصره نه کوي. ټاکل شوی چې د پاریس د اولمپیکي لوبو په دوام افغان جدوکار سمیم فیضزاده له خپل اتریشي سیال واچیدبور چاشویلی سره مخامخ شي. دا لوبه سبا ماسپښین مهال په پام کې ده. ښاغلی فیضزاده د هغو شپږ افغان ورزشکارانو له ډلې دی چې د سګنی دوبي په اولمپیک لوبو کې ګډون کوي. له دې مخکې د شنبې په ورځ افغان بایسکل ځغلوونکی یولدوس هاشمي د څلور دیرسو لوبغاړو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړ. د یولدوز خور فریبا هاشمي به د یکشنبې په ورځ د بایسکل ځغلولو په یوه بله سیالۍ کې ګډون وکړي. په سګني اولمپیک کې دریو ښځینه او دریو نارینه و افغان لوبغاړو ګډون کړی. خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغان ښځینه لوبغاړي په رسمیت نه پیژني. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د ښځو پر سپورت بندیز لګولی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال په اعدامونو کې له یوې لنډې وقفې وروسته تېر اونۍ یو ځل بیا پر لسګونه کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په بهر کې دیره د ایران د بشري حقونو د ډلو د راپورونو له مخې لږ تر لږه دیرش تنه بندیان چې د قتل او مخدره موادو د قاچاق په قضیو کې محکوم شوي وو د چنګاښ له دیرشمې د زمري یا اسد تر شپږمې نیټې پورې په بېلابېلو زندانونو کې اعدام شوي دي. د بشری حقونو فعالان وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د اعدامونو په شمیر کې کموالی راغلی چې علت یې د ولسمشرۍ انتخابات ګڼل کیږي. د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پارلمان اصلاح غوښتونکي غړی مسعود پزشکیان بریالی شو او پرون یې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لخوا تر تایید وروسته رسمن خپل کار پیل کړ. او د ترکیه پارلمان پرون د هغه قانون په اړه چې په د هیواد کې د میلیونونو کوڅه ډبو سپیو د مخنیوي سپارښتنه کوي بحث پیل کړ. د دې قانون مخالفان وایي چې د دې قانون تطبیق به د خورا ډیرو سپیو د اسانه مرګ سبب شي. په ترکیه کې د لیونی سپی د مواردو زیاتېدو په خاص ډول حکومت اندېښمن کړی دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې بحث له پیلېدو مخکې وویل ترکیه له داسې ستونزې سره مخامخ ده چې ساره یې د نړۍ په بل هیڅ متمدن هیواد کې نه لیدل کیږي. د حکومت د اټکل له مخې دا مهال په ترکیه کې شاوخوا څلور میلیونه کوڅه ډب سپی شته او په دې اړه د قانون لایحه چې د څو ورځو لپاره به بحثونه پرې وشي د ناروغو او هغو کوڅه ډبو سپیو وژنې ته اجازه ورکوي چې منفي چلند لري. همداراز دا لایحه سپارښتنه کوي چې د کورنیو سپیو د پرېښودو جریمه دې دیرس ځلې یعنې شپېته زره لیرې یا اتلس سوه ډالرو ته لوړه شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې لک تر لگ دو افغان میرمنی د امریکا د کانګرس غونډه ته د خزو پر وضعیت معلومات ورکوي. طالبانی استازیتوب نه مني خو د بشري حقوقو د څار سازمان دی وایي.
Congress should be very honored to hear from both.
Congress by dear Wiyari che da wahidi aw mitra khabari awri. Zada afghan khazo astazi nayam khoda wiyar laram che shpak nim kala pa afghanistan ki wosidaliyam.
Chaw kho dwa unay ki gi che da tarife da lwadwali la kabala pakistan ta da afghan saudagar o sadirat mahdud che.
ټول تاجران ته ورسره مخ دي دغه د تعرفه چې بیرته سابق حالت را نشي تجارت بند نه کیږي. تجارت هر زمیندار د نقصان سره مخ دي.
په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ شخړه کې د اوربان خبر ورکړل شوی. ټول ټال 15 کسان پکې وژل شوي. افغانستان کې تیر کال د زیړي 15,000 پیښې ثبت شوي. ناروغان څه وایي؟ نور راپورونه هم شته که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي. په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې خبرونه هم له یاده مه باسئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته ښه راغلئ. د تخنیکي همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنئ. اوس هم راځو د دې ساعت د خبری ټولګې د سر راپور ته. ټاکل شوی چې د سې شنبې په ورځ څلور میرمنې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه څرګندونې وکړي. طالبان وایي چې دا میرمنې د افغان میرمنو استازیتوب نشي کولی. خو د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار چې د غونډې ته بلل شوی وایي چې هیڅوک تر دې ښځو د افغان میرمنو غوره استازیتوب نشي کولی. نور له فریدې سیاله اورو.
د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشره هیدربار وایي هغه ښځې چې سبا سه شنبې د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ته بلل شوي څو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي، هغه کسان دي چې د افغان ښځو له وضعیت سره تر ټولو نږدې پاتې شوي. کما ده چې وحیده امیری هغه میرمن چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستې او د عفو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي میترا مهران به د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا میری او هیدربار چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې بشري حقونو د څار سازمان له لورې د افغان ښځو ملاتړ غږ اوچت کړی هم د غونډې ته بلل شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون له څلونیز خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل هغه کسان چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي، بلکې د په وینا د بشري حقونو تر شعار لاندې د خپلو شخصي او سیاسي اهدافو لپاره ګډون کوي. خغلی شاهین پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ښځو لپاره د روغتیایي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته نه کوي خو د په ټکو یوازې د بشري حقونو شعارونه ورکوي. شاهین دا غونډه نمایشي وبلله خو د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله د نمنی. هیدربار بیګال ازادي راډیو سره په خبرو کې وحیده میری هغه اتله میرمن وبلله شاید دې په وینا د اعتراضونو پر مهال خپل ژوند په خطر کې واچوه. امیری د مظاهرو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی او د ځینو ادعاو له مخې په زندان کې شکنجه شوی و. میرمن بار د میترا مهران پر هم ویل چې هغه د بشري حقونو پیژندل شوی څیرون کېده او زیاته کړه چې کانګرس باید د دواړو په بللو وویاړي.
Congress should be very honored to hear from both Wahida and Mitra.
Congress باید ډیر وویاړي چې د وحیدی او میترا خبرې اوري. زه د افغان ښځو استاد نه يم خو دا ویاړ لرم چې شپږ نیم کال په افغانستان کې اوسېدل يم او لا تل سو کلونو راهیسې د دې هیواد لپاره کار کوم. زه ویاړم چې د کانګرس دی کمیټې ته به د افغان ښځو په اړه د امریکا د حکومت د ناکامو او درتلونکو مثبتو اقداماتو پر لارو چارو خبرې وکړم.
د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون مخکې ویلي و چې د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت ورستر بلې په جدي ډول خرابېدو خواته روان دی. د کمیسیون په یو بیان کې پر افغان ښځو نجونو د کار او زده کړو په برخه کې لګیدلو بندیزونو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي و چې د سبانې غونډې ګډونوالې میرمنې به خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړي. د ښځو نجونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه به معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره به خپل سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د طالبان حکومت روسه د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې چې یو مهم دلیل یې د نجونو ښځو پر تعلیم او کار د دوی لخوا لګول شوي بندیزونه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
شاوخوا دو اونۍ کېږي چې افغان سوداګرو د تعرفې د لوړوالي له کبله پاکستان ته صادرات ډیر محدود کړي دي. د سوداګرۍ خونه وایي چې پاکستان پر ځینو صادراتي توکو 15 چنده تعرفې لوړې کړي چې د چارې افغان سوداګر او افغان کروندګر دواړه زیانمن کړي. تفصیل له سنا کاکړه اور
ډیر مشکلات دغه موږ ته دومره لوړ مشکل دی وځ دی په سورو سنگور
راوځي. رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو یو له سوداګرو څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې په لپسې ستونزو دوی ډیر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوې تازه میوې تجارت کوم. ټول تاجران ته ورسره مخ دي دغه د تعرفه چې بیرته سابق حال ته رانشي تجارت بند نه کیږي. تجارت د یو نیم ګاډی ځي په تورخم باندې وړي او دا خو ډیر کم تاجران ډیر نقصان سره مخ دي. هر تاجر د نقصان سره مخ دي، هر زمیندار د نقصان سره مخ دي.
یوازې سوداګر د ننګونې سره مخ نه دي، بلکې یو شمېر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګر یې میوې او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي رادیو ته وویل
دا تومره تاثیر کړی دا چې دا موږ عادي خپل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. البته مارکیټ والا تجاران نه اخلي، سرپنام نه لرو، مجبور یو چې دا په 1300 ورکو، په 1000 ورکو، په 1000 ورکو.
دې موضوع پاکستانی سوداګر هم اندېښمن کړی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو په ګډي خونه کې د پاکستانی سوداګرو مسؤل ضیاء الحق سرحدی وایي د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو لوړیدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
کو خپل حکومت ته وویلو کې بې دا مهرباني کوي دې باندې نظر ثانی وکړ دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي هغه ته کروڑونو روپیا نقصان رسیدلی دي. کتا سو دې باندې ټیکسونو کې اضافه وکړو دا یقینا به د افغانستان حکومت هم دې خونه کم مالونه زی اوغه باندې د مسؤلیت مالیات هغه به زیاده کوي او موږ لګیا یو خپل کوششونه کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړی خان جان الکوزی وای پاکستان د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کوم نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه درامسته شوې د پاکستان طرفه نه بهر ډیر کند ډیر سست پرزن دوره زمنګ 300 400 کانټینر په دې وخت کې تلل او زیات ډیر شي تلل کانټینر پروسه د په خپ شانته د تر اوسه پورې کوم دا مشکل نه دی حل شوی.
خغل الکوزی د جولای میاشتې په سم ازادي رادیو ته ویلي وو چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو له امله سوداګر دې تاړ شوي چې اته وته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 15 برابر لوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر مخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د فصل پر رسېدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم په بیلابیلو پلمو دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو سپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 سپو خبرونه لري. پر رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼه پته ده ازادي راډیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د هپاتایټس یا زیړي زرګونه پیښې ثبت شوي. د دې وزارت د روغتیایي خدماتونو د وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی پرون په کابل کې د هپاتایټس یا د زیړي ناروغي د نړیوال ورځ په مناسبت په یو غونډه کې ویلي چې ډیر خلک د دې ناروغي په بی یا بڼې یا تور زیړي اخته دي چې دا تر ټولو تر نورو ډیره خطرناک هم بلل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اور.
د طالبان حکومت د عامی روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 کسان په هپاتایټس یا زیړي ناروغي اخته شوي وو. د دې وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالولي حقانی نن د یک شنبه په ورځ د هپټایټس د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په وروستۍ لسیزه کې د دغه ناروغي نږدې 3000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي کزان په افغانستان کې د زیړې ناروغۍ د پیښو شمیر مخ په کمېدو وباله، خو له نړیوالو روغتیایي سازمانونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. حقانی زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان 14 ولایتونه د هپټایټس د تشخیص او درملنې امکانات لري او 8 ولایتونو ته طبي خدمات وړاندې کیږي. هغه په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو د تیر کال شمیرو په اړه زیاته کړه:
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ شاوخوا 15,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی، چې له دې جملې څخه 12,000 د هپټایټس بی ناروغان او 1,500 د هپټایټس سی ناروغان ثبت شوي دي.
په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې دوی یا د کورنۍ غړي یې د بېوزلۍ له امله د زیړې له منظمې درملنې بې برخې دي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي مینه وایي چې په هپټایټس ناروغۍ اخته ده او د درملنې توان یې نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل: همداراز نادیا چې د طالبانو حکومت لخوا په سینګرتونونو له بندیز مخکې د یو سینګرتون څښتنه وه، ازادي راډیو ته وویل چې د هغې یو زده کوونکی په هپټایټس اخته وه او د اقتصادي ستونزو له امله یې سمه درملنه نه ده شوې.
د افغانستان وضعیت ټولو ته معلوم دی، هیڅوک دومره پیسې نه لري چې ګرانې درملنې وکړي. دا نجلۍ همداسې پاتې ده، دا د ځیګر ستونزې سربیره پر دې چې بدن ته ورته زیان رسولی، د هغې روح او روان یې هم زیانمن کړی دی، ځکه چې هغه یو ځوان انجلۍ ده.
سلام علیکم، چې دختره کې جوان است.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت چارواکي بې ځایه کېدل، کډوالۍ، بې وزلي، د نشه یي توکو کارول، د پچکاري ګډ استعمال، له معایناتو پرته د وینې ورکړه، د سلماني له وسایلو څخه په ګډه ګټه اخیستنه او غیر مسؤولانه خلکو بې کول په افغانستان کې د هپټایټس ناروغۍ اصلي لاملونه بولي. بلخوا د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي و ډوله ویروسونه د هپټایټس لامل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا مختلف عاملونه او اسباب لري چې اول که راشو خپل باندې ویروسونه چې په دې کې په عوام مثلا چې موږ تاسو تور زیړی، سپین زیړی، زیړ زیړی ورته وایو، دوهم دواوی کولی شي چې همدغه زیړی رامنځته کړي، درېیم معدې تر څنګ هغه کسان چې د الکول نه استفاده کوي دا زیړی رامنځته کېږي، څلورم هم معافیتي ناروغۍ دي، او پنځم هم درې تر څنګ صفراوي ناروغۍ دي، شپږم هم هغه ناروغۍ دي چې د مور څخه ماشوم ته په ولادي شکل باندې انتقال کړی زیړی رامنځته کوي.
هپټایټس یو ساري ویروسي ناروغي د چې د ځیګر د التهاب کېدو لامل کېږي او وژونکي بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغۍ په هرو دېرشو ثانیو کې یو کس وژني، خو ټینګار کوي چې دا سازمان هڅه کوي تر 2030 کال پورې د هیوادونو په همکارۍ د دغې ناروغۍ ویروس له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راګرځو، خو اوس ورځو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د کورمی ایجنسی چارواکي په سیمه کې د سنی او شیعه وسلوال ترمنځ د 15 ورځنۍ شخړې وروسته د اوربان خبر ورکوي. تفصیل احمد تکل درته لري.
د خیبر پختونخوا ایالت د کورمی ایجنسی سیمیزو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، پرون ماښام د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د دې سیمې د شیعه او سنی اوسیدونکو ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته اوس دواړو خواوو پر اوربند موافقه کړې ده. دا شخړه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او د مشال راډیو د خبریال د راپور له مخې په ترڅ کې تر پرونۍ ورځې پورې 15 کسان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان دي. ټپیان د پاړچنار مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. د مشال راډیو خبریال راپور راکوي چې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند د هغې ولسي جرګې په منځګړتوب ټینګ شو چې د پاکستان د سیمه ییزو چارواکو په مرسته یې له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د جګړې د پای ته رسولو هڅې پیل کړې دي. سیمه ییزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي چې پر اوربند له موافقې سره سره د بوشهرې ښار پر لور دوه توغندي ویشتل شوي دي. دا همغه سیمه ده چې د ځمکې پر سر لانجه لومړی پکې پیل شوه. ویل کېږي چې اوس مهال د دې سیمې په شاوخوا کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د دې جګړې له پیل وروسته په سیمه کې د مخابراتي شبکو په فعالیت او انټرنیټي خدماتو کې ځنډ راغی چې په نتیجه کې د جګړې د تلفاتو په اړه د دقیقو شمیرو ورکول هم ګران شول. د سیمې اوسیدونکو او ځایي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د ځمکې پر سر دا شخړه لومړی ځل د بوشهرې د مدګي او ملیخیل سیمو د اوسیدونکو ترمنځ پیل شوه او وروسته د جګړې لمن شاوخوا کلیو ته پراخه شوه. د کورمه ایجنسی اړوند بو شهره هغه سیمه ده چې مخکې له دې هم څو ځلې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړې پکې شوې دي. په دې سیمه کې شیاګان او سنیان یو ځای اوسیږي او کله ناکله د دوی ترمنځ د ځمکې د مالکیت پر سر نښتې په فرقه ای جګړو بدلیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نورستان اوسیدونکو وای تیر بارانونو او سیلابونو یې ویالې سربندونه او کرنیز ځمکې ویجاړې کړې خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. نور لره هلان وری اور
دا د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په خوړ کې د رڼو بهیدونکو بو شور دی. دلته د څو کلیو په لسګونه ځوانان سپینګیری او زلمیان لګې دي سیلابوړې سربند جوړوي. څوک د سیړی او څنګه راماتوي، څوک تیګ راټولوي او څوک لګي دي همدا څنګه او تیګ په سربند کېږي او وبو ویلي تخیجبي. د همدی خلکو مشر فقیر محمد لستونی او پنسی را بډوهلی لون خشت له سربند را پورته شوه او له چارواکو ګلی کوي.
د خدای لپاره موږ چاته غږ وکړو؟ زموږ د فریاد او غږ اوریدو مرجع چیرته ده؟ موږ تباه او برباد شو، څوک مو پوښتنه نه کوي. په زراعتي ځمکو کې مو اوس شین بهیږي. موږ په تمه وو چې ولسوال صاحب، قومندان صاحب او کومبل چارواکی به راشي، خو یو هم رانغی. دغو صاحبانو حتی خپل یو استازی هم راونه لیږه. د خدای لپاره تاسو زموږ واکمنان نه یاستئ، موږ ستاسو رعایت نه یو. یو ورځ به حتما لوی څښتن له تاسو څخه زموږ د غریب ولس پوښتنه وکړي.
هغه به ټولو اړوندو ادارو ته مو خبر ورکړ، هیڅ چا مو پوښتنه ونه کړه. له هغوی ناهیلي شو او اوس مو خپله د سربند او ویلو جوړولو ته مټې رانغښتي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي 45 کلن نعمت الله خپل غبرګ لاسونه په تشو کې یخي. په هغو پټو کې ولاړ دی چې دوه اونۍ وړاندې پکې څڼه او بامبل شوي جوار ولاړو، خو اوس ترې سیلاب خوړ جوړ کړی او اوبه پکې روانې دي. نعمت الله راته وویل سیلاب ورته په دوه جیربه ځمکه ولاړ کښت او له میوو ډک بڼ په خړو اوبو لاهو کړی دی.
تقریبا دوه جیریب زمین زراعتي و یک چند درخت باغ و باغچه
شدید و بارانونو، توپان، گله و سیلاب یوازی په لویدیز نورستان کې بزګران او بڼوال نه دي زیانمن کړي، بلکې د یاد ولایت زیاتې نورې برخې هم ځپلې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي نور محمد ازادي راډیو ته وویل
سختو بارانونو او طبیعي آفتونو له وجې نورستان غریب او بیچاره ولسونه له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي. کانالونه، سړکونه، پلچکونه او استنادي دیوالونه تخریب او نیمه تخریب شوي دي.
د ځایي بزګرانو په وینا په تیرو شلو کالو پریمانه مرستو کې د دوی ویلي او سربندونه همغه شان وران ویجاړ پراته دي. نوري ولسونه په جوړولو او ورته پاشر کولو ستړي شول. دوی ټول په یو خوله له واکمنو طالبانو او مرستندوی مؤسسو د همکارۍ غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې د نورستانیو بزګرانو د یادو شکایتونو او غوښتنې په اړه د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست له چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو د پرله پسې اړیکو نیولو سره پرې بریالي نه شو. د یادونې ده چې وروستۍ وروختونو په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې له 500 زیات کسان وژلي او نږدې 400 ټپیان کړي. په زیات شمیر کې پلونه، سرکونه، کانالونه، سربندونه او په سلګونو کورونه ړنګ کړي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو اټکلونه کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو ته د سات خبری ټولګي د پای شی بوت نګدې شوی او وړاندې درته د ومی ورځ پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو روسي راپور اخلو له میدان وردګ ولایت څخه په لومړي ځل هند ته د زردالو او ګلاسو صادرات پیل شول. نور بل شریف الله شرافت وورو.
زه د افغانستان د فاره یو لاسراوړنه بولم د زراعت په برخه کې او دا یو ډېر
د میدان وردګ ولایت یو بڼوال او بزګر رحمان ګلو چې هین هیواد ته دغه ولایت د میوو په صادراتو خوشحالي څرګندول. دی وایي
زه د افغانستان د فاره یو لاسراوړنه بولم د زراعت په برخه کې او دا یو ډېر نیک کار سوی مثبت کار سوی کړه دغه سي نور هم موږ نور هیوادو ته دغه سي صادرات ولرو نو دا به موږ د فاره ډېر بهترینه کار وي. اسلامي امارت نم غوښتنه دا ده چې موږ د بزګرانو د فاره او هغه کسانو د فاره چې زحمت باسي پرمونه کوي او باغونه کې زحمت وباسي د غو د فاره مناسب جهانی بازارونه پیدا کی ترسو پوری زمون هیوادوال هغه کوم زحمت چې وباسي هغه سماره پلاس راوړي.
محمد ولی بیا هم دغه ولایت یو بل بزګر دی چې د هم ورته احساس لري.
صادرات نه سه خارج ته شي مسد شایب د خور غریب د پوره قیمت پیدا کو او خو به یا پاکستان ته بل خاطر پنینګای قیمت د بوس په بیات ل بوس به ان شاء الله د ټولو د پوره د ډیر غټ اختهار د ان شاء الله چله تجارت د پوره د مشروان د پوره د حاصلات ول د پوره ټولو ته دغه ان شاء الله نیکبختی ده ان شاء الله خدای پاک د نظم تو پی کار ان شاء الله الحمدلله.
پامیدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری رئیس ادریس حنیفی وای دی په لومړي ځل هین هیواد ته د زردالو او ګلاسو صادرات پیل کړی دي. نو موړی وای لدی وړاندې د ولایت حاصلات گاونډي هیواد پاکستان ته انتقالېدل چې اکثره وخت به بزګرانو پکښې کې کم ګټه او ان کله کله تاوان کاوه.
په میدان وردګو ولایت کې لاله الهام سخ کاله د میوه حاصلات نسبت نورو کلونو ته ډیر ښه دي. او سخ کاله لاله الهام د لمړی ځل د سي له میدان وردګو ولایت څخه د هند هیواد د زردالو او ګلاسو صادرات موږ له میدان وردګو ولایت څخه لرو او دا پروسه یې تازه شروع شوې ده. مخکې خو پاکستان هیواد ته صادرېدل او دا لمړی ځل د سي هند ته صادرېږي.
میدان وردګ ولایت په مړو زردالو او ګلاس مشهور ولایت دی. که څه هم ځای بڼوال او بزګران هم ته د دې د حاصلاتو په لیش خوښ دي خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسولینو غواړي چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې جوړ سره همکاري وکړي. بڼوال او بزګر نظرګل چې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي دی وایي
موږ په دې باره کې موږ له دولت یا بده توقع لري چې د زراعت په بش کې د امراضو د دواو په حساب باندې د کودو په حساب باندې د دې ته خلکو ته دا ټریننګ ورکړي چې کوم وخت تاسو کوم دواو استعمال کوي یا کود په کوم وخت استعمال کوي.
دا یادونه ورده چې هین ته له میدان وردګ ولایت څخه د زردالو او ګلاس حاصلات پر داسې مهال ځي چې د پاکستان حکومت خپل هیواد ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو په صادراتو باندې تعرفې لوړې کړې دي. پاکستان هر کال د تازه میوو او سبزیجاتو په وخت کې په بیلابیلو پلمو او دلایلو له افغانستان سره خپلې پولې تړي او د صادراتو مخه نیسي چې له امله یې افغان سوداګرو او کروندګرو ته ډیر زیانونه اوړي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه. زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پردم د ایران هیواد د شهر څخه. دا زما پیغام ته افغانستان تر مسول حکومت ته پوری ورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورتونه سیرل کیږي. دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي. دلته چې یو افغاني بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي. دا ته وګورئ دا زموږ میسج تر مسولینو پوری ورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي. زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري په کڅ کې مولانه دی. خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم وخوره په ایران کې ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازنی لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم د افغانستان ټول اولس هاذا خاص مجاهدینو ته می دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپریش دی زړه عسکر بیرته پر راوغواړي رای ولی کښې نه وي تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته دین کې اسلام پر مخ کوي په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیولی چې هم حکومت کوئ هم اسلام پر مخ بیاست
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو د پروګرام خبری ټولګه همدلته پای ته رسو اوس هم راځو د ورک د ومې ورځې پروګرام ته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی وی متفاوت زاویې د پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مې ورسته مو هرکلی کوم نن خبرې کې چې خلک ژر تر ژره تقودونه اخیستل غواړي خو یو امریکایي مېرمنه په 134 کلنۍ کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده د ولاړو بول داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقي ډک اوازونه کوي د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي او په دې لړکې برېټانیا داسې ماشینداره جوړه کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف له منځه وړي یو ډزې د چایو له یوې پیالې ارزانه ده خو تر هر څه لومړی ورګرځو د تھیری اونۍ د مهمو سیاسي پیښو سرټوپو ته د فضل الرحمن په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټولو طالب چارواکو تیره اونۍ ویناوې لرلې خو یو هم یاده نه کړه چې فضل الرحمن هم چیرته څه ویلي که نه فضل الرحمن یاده کړې طالبان په نوي نسل کې د پاکستان د مینې زیاتوونکی تعلیمي نصاب جوړوي
امارت اسلامي چې کله راغی نو دا خو پوه پاکستانیان وژي دا د پاکستان موافق خلک وژي هغو ته په خپلو معاشرې کې په خپلو سوسایټي کې مشکلات راتلل دوی هغې ته منصوبه جوړه کړې شي چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي
د ملا فضل الرحمن څرګندونې د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکان ورکوونکی بیان دا به ډېره خطرناکه وو چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک د یو بل هېواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وو
دا به د طالبانو لوی ملي خیانت وي چې د دغه دور لیدلي زوریدلي کړیدلي ولس پر وړاندې ترسره کړي طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نه شي دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان پاکله ترسره کړي دي
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوی کوي خو د پی ټی ایم سرچینې وایي د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدلې لپاره پاکستانی دسیسه وه
خو دغه سالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو کښو ته نه پرېږدي نه پرېږدي چې افغانستان یې خود اختیاره خودخواه خپلواکه یو آزاد افغانستان
دې ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل و په دې کار کې خپله پاکستان لاس درلوده او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راښکته کړ
په دواړه لاریونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کو چې د منګه د لاریون د مخه ونیسي خو دوی په دې باندې ونه توانېدل په اولنی لاریون کې به تاسو یو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبره یې وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولی باید ټول پښتانه کتل سي بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړو ځوانان راغله دی په بوټ باندې وشتو
د لوګر د میسینک کان پر ځای د سړک د کار پیل طالبان وایي د دې پروژې کافي وخت ضایع شوی او نورې د استخراج شرایط برابر دي خو چین د سړک له پټې پرې کولو پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړې
الحمدلله د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري
اوسمهال
د دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې.
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتګ د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنې پر لټ خور ورکړ، خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګه کړې ده.
د پاسپورت باندې راغله کوم شناخته کارت څوک نه راغله کوه فورم جن د خپل تذکیرو څوک نه لکوله دروازه کې راو ګرځول به تر پات راغله کوه او دا خواسم و شناخته کارت باندې څوک نه پېښو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس څه چات چاته اجازه نور کوشش کړم. موږ فورم خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دوی زنار نه روان کړی دا هغه چوارلو نه پېښو واخه د تذکیره والا نه پېښو نه بولد تذکیره پېښو نه دا بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا ایلو پاسپورت والا
دا افغان کډوالو دا راځل د څلچي زموږ یو کوټه دی نو څو د فارا هر چا دې ستو په کار دا چې دوه وروسته دا خپل مسول باندې چې دا یې نه وایي تا دا تګنار بلکې دا د تجارت د ټول راتلونکي د اقتصاد یا نه د ټولنیز هر اړخ چې یو د مسولیتونو د سینه او د دې خلکو لپاره د ټول
بیا هم سنی مشی د ایوی ونی پتیریدو طالبانو لا هم د خپلواکی اروپا ل مشال رادیو څنګه سره طالبانو ته د ترټولو نږدې پاکستانی سیاستوال مولا فضل الرحمن دروستي مرکی په اړه خبرګون نه دی خودلې. تیرونی ملا غنی برادر، ملا خیرخوا سراج الدین حقانی، ذبیح الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړي دي، خو د ملا فضل الرحمن هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه وه چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړې داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوو چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده کړي. نوموړي دا کړی دا چې طالبانو ورته د کابل په وروستي سفر کې ویلي واکته ل رسیدو راهیسې دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډیره زیاته وه او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنیو حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولي او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي، ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاری و او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغې ته منصوبه جوړه کړله چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکورونو کې مونږ بچو ته وایو او هغه نصاب مونږ پاکستان ته نږدې کړي، ورورولي په بنیاد باندې، اسلامي او عقیدې په بنیاد باندې، ګوانډګیری په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم و او ماته په تفصیل سره دا صورت حال بیان کړی و چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې مونږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته مونږ د پاکستان په حواله باندې څومره مشکلات وجي.
که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخه وي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان چې له تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي، بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي، دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وای په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا غنو افغان شخصیتونو د ملافظ الرحمن په سرګندونو نیوکه کړي او باور خوده لید چې طالبان بعد دغه خبر وضاحت ورنکړي شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاري او پر اکسپانا د دوی بحثونه خي چې د نظر په سرګندولو کې بي وسدي.
دویم علما علما د من سر ستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقران علامه فضل الرحمن حفظه الله، نو دا بیا بي خډير محترم عالم ده. په دې باره کې زما معمولی د خبر هغه سي از خدانه خسته خله بده کاغاسي مولوی صاحب محترم ګزان بدی وې، نو دا شیک ډیر محتاط اوسېګه او دا صلاحيات خو نه پیغم ته به لري مونږ خینه لرو.
ولا جنرال صاحب بسی موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو چې په ډیرو مسایلو تیر شو، ځکه موږ وایي چې دلته نظام ده، پالیسي ده، حکومت ده، او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم داسې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل سي، د علیا مسایلو په خاطر باندې چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، د یو ولسمشر هومره پروتوکول به کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورزنګ د اروپایي څنګه مسولانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ را غورځول په خپل د پاکستان د سیسه وچه دوی به پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. د سرچینې ازادي رادیو ته زیاتی د بیرغ را غورځون کې دومره روزل شوی کس و چې په 16 ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه، په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. د رسرچینه وای پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دی چې غواړي افغان لاجنوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو لاله د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د رسرچینه وای د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتين د پی ټی ایم دریز اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسمي نوټ سویل و نه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاجنونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره جوړې کړې دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې تر سره کون کې هغه پاکستاني و چې د افغانستان په جیلی تذکره اروپا ته راغله. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولي تر څو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګلمن وزیر سره د شوی ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و. د لاریون لوټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته پلاس ورکړو تر څو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالي نه شو. له پښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې رالیګل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شوه. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه. چې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی وو چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرید او دا خبره وکړه چې نه یوازې ګلمن وزیر موږ په شهادت رسولې بیټول پښتانه قتل سی بیاغې نه پز د یو بوار وکړو ځوانان راغله د په بوډ باندې وښتو په دوه ملاریون کې اندغه د پاکستان سفیر او کانسلر یو چاته پیسې ورکړې وسغه الکان په سپین مټر کې راغله او سکله ودرید د لاریون مخې ته نو پولیس راغله ګاډي یو څنګه تک ځوانان تراکته کړ په ګاډي کې چاکوګانو نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکړي دوی دغه رقم ته خلک راځيږي استمنګ د لارینونو د مخه ونیسي دلته په برېټانیا کې وسمنګ غواړو چې دغه کله پاولنی لارون کې د خبرو وکړنی واز د ګلمن وزیر د په شهادت رسو بیټول پښتانه قتل سي موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کو ولاغه خبرې یو د پولیس افسر یې هغه د باډي کیمرا دوی سره وی پاغه کې صاف سوي دي
او دا ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډي لا هم د ادارې د رئیس مولا متي الحق خالص لمن فقیر وروسته حل شوي نه دي لدې ټولنې نه آزادې رادیو ته رسیدلی اسناد ښیي چې نوی رئیس شهابالدین دلاور له دغه ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنۍ طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي سرچینې آزادې رادیو ته ویلي د شهابالدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیول او تاخه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنو سرچینې ادعا کوي چې نوی مقرر شوی رئیسان ټول د شهابالدین دلاور د کورنۍ کسان دي په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس د لوجستیک رئیس مالی رئیس د تفتیش رئیس د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوی و خو پر ځای شهابالدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نږدې خپلوان هم شامل دي په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقی په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سری میاشتې مخکنی طالب رهبری د شپږ ویشلک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړو د طالبانو د سری میاشتې ادارې د ازادي راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنه کړ خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادي راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو لامل ملا متی الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړی شول خو د ټولنې د رئیس په توګه شهابالدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکرات په نوم دوکه کړی دا او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په مخه د چمن پر لټ رخصت کړی دی مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نکړه څو ورځې وړاندې له پر لټوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی ویل د چمن د پر لټوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي او د چمن دروازه به په تذکیره او شناختي کارت د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي خو د څو ورځو په تیریدو ځایي خلک وایي دا هسې و د 300 چې د پاکستان حکومت وګټله
د پاسپورت باندې راغله کوم شناخت کارت څوک نه راغله کول فورن جن د خپل تذکیرو څوک نه لکول دروازه کې راو ګرځول به واپس راغله کول او دا خواسم اوس شناخت کارت باندې څوک نه پرې شو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس وڅ چاته اجازه نه ورکو شکل نه
موږ فورن خبر چې لار یلا دلته وادر سکی د دوی زنار مې روان کړی دا غش ورلو نه پرې شو واخ د تذکیره والا نه پرې شو نه بولد تذکیره پرې شو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا ایلو پاسپورت والا
د پاکستان په خوانی لړمحاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسام پیل کړی و ورسره هم محاله د 2013 کال د اکتوبر په پیل کې ویلی و چې پر چمن تورخم او انګور ډبا د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه غواړي د پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک خبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پریښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستانی ملیشو سره څو واره خوډه بم راغی
خدا سي خبرې پر میډیا ته راووتلې رسنۍ سپی چې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو د پاره کاغه د چمن وي کده سپین بولدک وي کده کوټ وي کده لوی کندار وي دا هو پر مخ باندې یوازې پر پاسپورت باندې خلاص ده اما پنځوي زره کسان د لغړیانو په نامه باندې چې لغړیان دیوغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټي یا کوم سامان وړي د ویش منډې ته د ویش منډې څخه سامان وړي د چمن ته نو د دوغه د پاره یوازې چاغم په خوا کې د دوی رجستریشن سوی او دوی د لغړی احتیاط کارونه لري دا غو د پاره به پر شناخت کارت او تذکره باندې د دروازه تګ او راتګ کولای شي
او په کارونه کې تر اوږده ځند وروسته چینایانو اله اوس د میس عینک کاند سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړې په دې اړه جوړ شوی مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او وینا وکړي دي خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډیر وخت ځای شوی مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړ چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړي افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپیژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د ماین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملی چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپل قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ، برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یو نړیوال قدرت ته تبن چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي او دا د افغانستان د سیاسي، امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1993 کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړو، خو سره لدی چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نو، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي چین به د مس عینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر مسو خپل انحصار غښتلې کړي او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج. چین په دې ډاډه کړی دی چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي.
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی، هغه ژمنې چې د چینایي لورې افغان حکومت ته ورکړل شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې راوتل. دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې.
دا معدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا معدنونه غلا شوي دي. دا معدنونه دی ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق لا باید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کړي، او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لکار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستي کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نه شي. 200 کال وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
اوسم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصہ بللې ویلې دي. د دې سیمې خلک له خپل پاکستاني پاو سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته لاغې د یوې خبرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا څلوېغ زره پښتنو سیاسیونو، فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه هم محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیو وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوي او د ده څرګندونې ناسمې تعبیر شوي، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزي جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړي او ټینګار یې کړی چې ښه شوه د 11 اکتوبر د لوی جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپلې بیانیې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تیر اونۍ تون باسونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی ته تللي پیر هم جوړ کړي وو چې ځایي خلک یې د هرکلي لپاره آن پښو ته ورپرېوتل. په خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هرکلی کیږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدل شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویت پیرانو تګ راتګ زیات شوی بلل او ویره خودلې چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوي نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوی نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان ندرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکې خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکولو وروسته یې په ویرانه کې غورځولی. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله دغه تیره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کې توهین کړی خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه ورته مینهوالې معرفي کړي دي د شپې کور ته بللی او هلته یې په 1400 ښځو او نارینهو یو ځای ډبولی دی. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و.
او تو اتنا بڑا آدمی میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانو مار دیا. یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا, وہ ہیکر مجھ سے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ٹاکنگ ٹو می, اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې که څام لکار نه تیخته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هیوادونو کې د خلکو عادت دی. خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال وشول مسلسل کار کوي او په 144 کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده, بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده تر دې چې د خپل کار جواز یې څو ځله تمدید کړی هم دی. هغې ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاخونو د ښکار دنده مخته وړي تر دې چې یو اتیا کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تروسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې درې ورځې کار کوي. کله یې چې د کار ورځې وي نو د شپې په درې بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کیږي, میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار اته کلنه وه چې له خپل پلار سره د چنګاخونو په ښکار وتلې وه, خو په ټول ژوند کې سیګرټ یا الکول په خوله نه دیخي ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیف نه ښکاري. د ابشارونو شرار د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري. خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډنډ معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډیل ماولی جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي, خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتش فشاني غرونو لړۍ اولیکه هم پرته ده او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوږنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او هېڅ یې کړي خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولید راجمع کولو په سیالۍ کې د ځل برېټانیا له نورو څو ګامه مخته تللی او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د ویشتلو لومړۍ تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې یو کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوبې پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کمه شي, خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوزي سچینې وایي ک پاوست د دغه وسلو د کارون اجازه ورکړ شو نو د امنیتي غوښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهداف تر لاسه کول ورته بيخي اسانه ورزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ هم نن غواړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپل ومه ورځ له سید چینواري سره مه هېروئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادۍ رادیو څلور ویش ساعته.